السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځنګړې ده تیرا پورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی په مخکې خبرونو ته ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتر دیوال ته جوړولو خبر ورکړی مهر دولتي آژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوی ولایت ته سفر کړی او د دیوال د جوړولو چارې کتلې دي جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتر اوږد او 4 متره لوړ دی چې چارې به ژر ختم شي ایرانی چارواکو ویلي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت لا ټینګښت د مخدرو موادو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د تګ راتګ مخنیوی دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط وړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي درانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان دوی د عینات د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د رواني اونۍ تر پایه پیل شي همایون افغان پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ایم با په افغانستان کې د نننه د دې کان د پروسس چارې تر سره کړي نو موږ زیاتوي چې په عینات کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 1000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وین بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عینک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي ډار له قوله ویلې دي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیايي فرصتونه په لاس ورکوي ښاغلي موریدوف ویلې چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي په عین حال کې تاس خبري اژانس د ترکمنستان د اورینت خبري اژانس په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دا هیواد د ټاپي پروژې د سمدستي بشپړولو چارې تجمن دی شریف دا څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې دي ټاپي نلیکا د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی دی او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دوه جګپوړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر لمرستیاله کاملا هارس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ په سنا کې د اکثریت د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر حکیم جیفریس پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلې هارس د نوماندۍ ملاتړ کوي تر دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د ډیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هارس د نوماندۍ ملاتړ کړی وو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس لخوا تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د ډیموکرات ګوند د پلاوي 2.5 غړي چمتو دي د میرمن هارس د وروستۍ نوماندۍ ملاتړ وکړي او کدا ډاله د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون پر خپل نظر بدل نکړي نو میرمن هارس به رسمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید شي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نولس یاویشت او پینزویشت مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه.
د فرانسې ولسمشر له افغان ښځو او نجونو غوښتې دي چې راتلونکي ته هیله منې شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې لنډه مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. د سفیر الله ستانکسی پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د المپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal.
زما د 2021 کال وړې په یاد ده کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې له دې پریکړې وروسته پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوالو منو او خلک خوندې کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د المپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د المپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په المپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او المپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په المپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیرې بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې، بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وروبخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګ محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم خبرې روانې دي. کرندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې ویل دي چې په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوه له درېمې غونډې درې ونې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دفیر کرنډی کروای په دې ناسته کې د ډیرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه له ډیکر پروند د دوشنبه پورز د دوه د درې مناسبه پاړه خبرالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استادو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه: د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول اوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوحې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیچ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي ار دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن د کروي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل هغه موضوع چې د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د هغه غوښتنه شوې و. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان د په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی په وینا ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان پروډوسر او سینمای فعال سید رحیم سعیدی په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی له قید شرط پرته سمدستي خوشی کړي. د ښاغلي سعیدی خپلوان وایي د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو له هم د هغه کورنۍ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکي بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د ویان پروډوسر او سینمای فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبرپاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوی چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبريالانو د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له ساعتونو وروسته حسیب او وارث سیدی بیرته آزاد کړل شوی دی. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خدا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي. د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موټر کې واشوالم، یو سات پام دا کابل کې ګرځید، بیا ریاست نه وته ویوړو. آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغسې باګرام زندان ته لاړو، چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لورې نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبراوني او ری قدر منوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي راډیو مجله پروگرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکي او ورسته راپور لرو. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل لخبل دندې استعفا وکړه. د پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبه په ورځ کانګرس ته هم ورغوښتل شوې وه څو د استازو د جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
پر پخوانی ولسمشر او دراتونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبه پر ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14 موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتی تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغه خورا مخلصانه په خپل دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایدن ویلی د جولای 14 پیښې خپلواک څیړنه دوام لري او دای به نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لړګي مشر پیټ اګیلار ویلی د کمبرلی چیتل استعفا ښه پریکړه وه.
آی ثینک ممبرز آن بوث سایدز اف دی آیل were shocked by the events and the
فکر کوم د دوار خو استازي د ترور د هڅې او سره تړلې پیښو په اړه په شاک کې و. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې ځینی مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دوار ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو زه فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د نو ساده پښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې 100 متره څخه ټرمپ په نخه کړی و او په ډزو باندې د هغه خیغ وګ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ور رسولی او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کیمبرلی چتل چې له 2022 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره دا پیښه له 1981 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالد ریګن هم وشتل شوی و د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کړی دی تاخرو اته دوه کاله مخکې هم د عبدالله جان عابد دی یو دیوان چاپاو په وی و لاندې یادونه هم لیکلی ده.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر لیکلې مقالې او شعرونه چاپیږي.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ ته تور شپو ویده ټاپوته پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاه کسان په کنی ولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاه کسان ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بي پورسي جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سبان دي اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی وو او یو لوی خواخوږی انسان وو. د ده ژوند پښتنو ته وقف وو او پښتو ته وقف وو. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چاپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د دوه کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې وه ډیر کم کار شوی وو. د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس پلسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجری دیوان، د سید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لاندې پیژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د هرې خواته پام و حتی ماشومان لپاره آثار لیکلي وو. د ټول هغه کارونه و چې نوی شعور شروع شوی و او اکثر یې د شیدو کړیو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نور شاعرانو دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا، او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او دا پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر و، ډېر
وبخشه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به و.
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی و، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپوت مایم و سپوت یې کوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا شار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي. تاکال کې په تاکال کې کور و، لیکن دای په دې وخت کې تللی و، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دی. تر اخرو حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام و یو دی، تاسو چمن او زد وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوز پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لته کله خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
شاعر ګلمن وزیر ته لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګې مشي کوي وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ خړی او شاعر ګلمن وزیر
د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لا عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11مه پرختون کې د سخت ټپونو لامل ساور کړ. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیل شي.
لتا ورسته په وطن خواره ګردونه، لتا ورسته په وطن خواره ګردونه، لتا ورسته ټوټه شوی دل تزرونه، لتا ورسته د بیرغ ورقاب کده، لتا ورسته یې تت شوی دی رنگونه.
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپ به رسوو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دی ویډلې د بریټ لامل ټپی او وروسته د جولای په 11مه په روختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو، شاعرانو، بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یو برخه،
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته، روغو یې تور او سور او شین څادرو، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د زلاند سهارونو، د نخترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپ شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمیلو رون اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او مانوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی ترسو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، لمون سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمی بهیر د قبایلو په عالي لیسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دوی څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه همدا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. دلله الحمد د موږ د قبایلو عالي لیسا د زون په صدخه د یو امتیاز لري چې لیلیاز د کوونکي لري او شوبې تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او د دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي او مطالعې ترڅنګ نورې مطالعې ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دي او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نوم یې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکی هم انشاءالله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایلو عالي لیسه کې داسې کتابتونه او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. انشاءالله موږ به د خپلې وسې کوشش کوو ترڅو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم ټولګي زده کوونکی کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند لوړ پوړې ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر او موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله او د کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو ترڅو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلي سکه کتابتون پرانست. لوي خبرتیا ورستمي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانگزی نظر اخیسته.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پوهان نصر الله ستانگزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2001 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلی ستانگزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ثبوت. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په هر کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول شوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې
دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې راغلی سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي د مانوس و اصطلاحاتو په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا دی په افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کم زیات، یعنی د شاه ملله خان له دورې نه را په دخوا، موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي، د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي، ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو، اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی. اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، چې له اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات بڼه غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فقه نه اخیستل شوي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات راواردېږي، دموږ حقوقي نظام د سره له داسې محدود دي، بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصطلاحات ګډوډ شوي دي؟ مثلا په محاکمو کې یوه اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم یوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي؟
په غربي نړۍ کې، په نورې دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلېږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عام‌فهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، یعنی غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډولې د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج له حق نه خلاص کړه. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه. دا یا مثلا میړه نفقه نشي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
دا لار اول خو ما مخکې عرض کړم، دولت وظیفه ده، ما بیا هم د وزارت عدلیه وظیفه ده. او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسسات او حتی انجوګان او غیر دولتي مؤسسات او څوک کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي کې باید ځان پوه کړي یا د موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلور ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري له شمېره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده دوم که شروع سی دیر وقت دیره ده او هر اصطلاح شاده یا فلسفه او تاریخ وجود داری ده تغییر اول ساده ندی اکثرا
زخپل ده خپل تجربه پاساس که زه تاسو ته وایم مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو په امریکا کې یو ډول وي په اروپا کې بل ډول وي په افغانستان کې بل ډول وي او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پویږي خو رسنۍ هم خرابوي په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته مثلا ځینې مرکب الفاظ لکه منقول اموال غیر منقول اموال د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوم لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه
د مال نظر دولار لري یوالار ایداده چه اکثرا تاسو گوری چه پلوی مؤسساتو که به دنیا که معمول ده حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زد ساتی ده دقا حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم دقا ده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کیگی یا ده کمت ده قانون سره مواجه کیگی چه دقیقه پا مفهوم نو پیگی یا مفهوم رو تا مجهولی بی نو ده حالا رایداده چه ده حقی مشاوری باید الکی ده یا یا والا رایداده چه سره باید ده قاموسی نو لری چه پاگی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان نوال تعریف سویده بران کلی ستاسه متن وای اغا تعریف تا باید مراجعه او کهی اینه ده پا دی عادی دکشنری که نکلی چه تحت لفظ یا و اصطلاح ترجمه سویده او ده به الکس مشکله ده هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی اما ده ما پیشنهاد ده ده پا طوله که چه باید دی حقوقی اصطلاحات پا کارولو کلی لازم احتیاط نه ولو که یو عادی متنی ولو که یو حقوقی مرجع یا رسمی مرجع تلیگل کیگی ولو که یو رسنیز متنی باید دیر احتیاط نکار مخصل سی یعنی پخپل سر جبالا منفی طبعات لری
لپوهان ستان اگزی سخب مننی وراندی پاسادی راڈوی ادبی مچل خبرونه کی لنڈا کسه لرو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو د سیوري پونوم د شبانی پوپلزي کیسه د دوی په شخ
Thank you.
ته پام نه و. علمی بس او پښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي، چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کارتې چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې، ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه ووته، عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نوي موټر ته مه پورته کېږه، نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې فکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لا غلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زحمت شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل. سند سپینو شګون جوړ کړو مهال. سپینو
مخی گراوڑو حامل مامی کھڑرام بیل د ساس کو د شبنم نام خستا جوڑ کامل نسیم پا خندار اوڑو زیڑ گلو نا د چمیل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو د بلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو د بلبل سندر اسپینو شگونا میں جوڑ کے او محل